دفتر سرپرست نجیب دانش په دی اړه وای
تمام پولیس وظیفه داده ایم که در سطح ولایت اگر اینا سفر میکنن کدام برنامه
دی وای په ټولو ولایتونو کې پولیس ته دند سپارل شوی چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله دا وي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ په خدمت کې یو اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پنګوالو امنیت خوندي کړي لړل امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پنګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي
په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی پرویز مشرف دا محل په دوبی کې ژوند کوي نور جزئیات له فریبا ظاهر نه
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فراری اعلان کړ بینظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یو بمی برید کې ووژل شو د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لمړني حکم سره د اګست پر 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنځمې پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل دوی پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځای څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي د دغې محکمې د حکم سره سم پرویز مشرف تښتیدلی اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیاو برابرولو تورن سو نوموړی وروسته له هغه چې په 2018 کال کې د روغتیایي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لیرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بینظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداري د ولسمشر په توګه وټاکل سو خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري اوسمهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر پاڼې لیکلی چې تر هغو چې مشرف ته دې جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت باله خو محسود دا تورونه ردول بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل سو
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي آیا له صفایي څخه خوښ یاست ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي نن په همدې کې غیګول موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي
دې مننه سلامت
ډاکټر صاحب په پایل کې بدارت وای چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی آیا مراد کیږي
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې موږ دا جوته شو چې د افزل سیهی لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیر کلینیکونو کې موجود دي ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې موږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغذ ته ویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کوم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنې د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د حفظل سوي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
دا مې روغتیا وزارت ډېرې ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسؤولو خوا هم شوې ده، او همدارنګ د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنې ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحوي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دی، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون تاکید وشي، چلند د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤولو خوا ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستې دي هغه په خپل ولایتو کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړي دي، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله، څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریکوي.
تاسو له سروې څخه یادونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروې وه؟
دا سروې د یو ساده چیک لیست لخوا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چیک لیست له مخې مونږ کړی ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخه ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړي، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی، دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کول لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلند بدل شي، د پروګرام پر مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي، او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزه وي، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي، او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمنګ هغه کمی ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل، دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي، دا کار څومره شونه دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه، د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیره ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه د چې مونږ شروع د نظافت او ځل صحیح مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کې دوه ورسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظل صحیح تسهیلات ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه ورسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ دی لاس پری منزلو او د نظافت یو ځلسیهی د بیانولو اهمیت ورته وی مثلا په ارو پنځل سناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب روغتي مرکز سره ځان سره لیک دی 80% میکروبونه تقریبا د روغتي